شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او له یو شمېر پاکستاني ملکي او پوځي چارواکو سره یې لیدلی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته ستنولو کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له افغان طالبانو سره د سولې د روانو خبرو اترو په اړه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره معلومات شریک کړل. شاه محمود قریشی ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې تر موافقې وروسته د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته لاره هواره سي. په خبر پاڼه کې راغلی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2019 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسئلې مطرح دي ویلي وو. هغه څلور اساسي موضوعات چې بحث ورباندې کوو: ترهګري په افغانستان کې، په راتلونکي کې د امریکایي سرتیرو حضور، د افغانستان حکومت سره مذاکرات او اوربندی. خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې جاري ساتلې دي، خو تر دې دمه کوم جوړجاړي یا موافقې ته نه دي سره رسیدلې. د کابل پولیس وایي نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیګ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن تر غرمې وروسته شاوخوا درې بجې وسوه. د زیاته کړه
یک حلقه من که داخل یک کراچی جاسازی شده بود منفجر گردیده. به اساس معلومات
دی وای یو ماین چې په کراچی کې ځای پر ځای سوی او چاودلې دی، د لومړی معلوماتو لمخې په دې پیښه کې دوه کسان وژل سوی او یو ټپي سوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبه په ماښام د کابل په کوټه سنګي سیمه کې د مقناطیسي بم په چاودنه کې یو ملکی وژل سو او څلور نور ټپيان سول. د کورنیو چار وزارت په وینا د ماین د پولیسو ورنجر موټر کې ځای پر ځای سوی وو. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته ستنولو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم نن ازادي راډیو ته وکړه. د چین له ووهان شاره کورونا ویروس ټولې نړۍ ته خپور سوی دی. د ویروس تر اوسه 214 کسان وژلي او نږدې 10,000 کسان یې اوربند اخته سوي دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان شاره نن وایستل. دوی به 14 ورځې قرنطین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې شاره خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ور ډیر کوشش کوو چې دوی ته د روحي لحاظ قوت ورته ورکو. دوی ورختای در قابل ده، خو اخوا ته ساتامي وزارت په کابل کې بیا دا تشویش لري چې موږ دوی وسره انتقال کو او خدای نه کړه چې قضیه پیدا شي بیا د دې کنټرول څنګه سره وکړو. دواړه خواوې یو سخت حالت ده.
په ووهان کې چې د کورونا ویروس مرکز دی، شپېته افغانان اوسي او اکثره محصلین دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. د اوریدنې پر مهال قاضي امر وکړ چې پښتین دې زندان ته ولېږل سي. د پښتین وکیل سعید اختر نن ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د منظور پښتین په وړاندې یو بل شکایت هم ثبت کړی چې هغه د پاکستان له اساسي قانونه سرغړونه کړې ده او په همدې اړه نن محکمې ته وړاندې سو. پښتین پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. منظور پښتین به سبا یو ځل بیا په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سي. مدافع وکیلانو یې پر ضمانت د راخوشي کېدو غوښتنه کړې چې قاضي به ورباندې خپله پرېکړه اوروي. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگتن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل له کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپل ستراتیژیک ملګرتیا زیاتولای سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین وکړای سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پر موضوع بوخته ده. ډیموکراټانو پر ټرمپ تور پورې کړی چې له واکه ناوړه ګټه پورته کړې ده او د خپل سیاسي سیال په اړه د پلټونو په خاطر پر اوکراینی چارواکو فشار راوستلی دی. د اوکراین په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه 14,000 کسان وژل شوي دي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو له اوکراین جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پینټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگتن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سخت دریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
دا سجې راډیو ماښامنۍ خبري ما چلاوري. زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله شخیشي. د طالبانو د وخت لوی چارواکي اکبر آغا سره پر دې موضوع شخیدلی یو.
د فکر کوم چې معمول د شدید خلیزات د ډیره وخت هر واره چې د ایراسي یا سم مشکل پیښ په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې له ادعا سره سم په سرپل ولایت کې د بهرنیو ترهګرو پولیسکونو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان په بلخ کې د ملکیانو د مرجوب لی دی وی پیشي د تیرلو په اړه وویل.
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپونه موږ شریک کړي دي، اما داسې چې دا قضیه لږ زره خاص پلټن ته اړتیا لري. نشو کولی چې اقدام بدون د نن چې هغه قضیه موږ خو وڅېړو او هغه موږ شریک کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د بریتانیا د سر اعظم څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وکړې. ښاغلی خلیل زاد پاکستان ته د سفر پر مهال همدارس د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه لاند جزئیات خبره کړې دي. په بیان کې راغلی چې خاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو هڅو په اړه معلومات شریک کړل. په بیان کې د قریشي له قوله راغلی دی چې وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه وروسته به بین الافغاني خبرو ته لاره اواره شي. خاغلی قریشي ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې خاغلی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر خاغلی قریشي سره تر کتنې وروسته د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره وکړې. خاغلی خلیلزاد پاکستان ته لتلو مخکې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره هم په بروکسل کې کتلی وو او د سولې لپاره د خپل هڅو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په دې کتنه کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی او د افغانستان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومی قماندان جنرال سکات میلر هم حاضر وو. خغلی کې لدې کتنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې خغلی خلیلزاد د ناتو متحدانو ته له طالبانو سره د سولې پر یوې موافقې د سلا کېدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل او د ناتو د غړو هیوادونو استازو د ده له دې هڅو څخه د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ناتو د ملکي استازي په وینا د ناتو متحدانو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له روان ماموریت څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه ښایي د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي، خو د جمعې تر ورځې پورې چې د جنوري وروستۍ ورځ وه د دې موافقې د لاسلیک څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو له قوله ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان د دوو طرحو د اعلان په اړه اختلاف پر ځای پاتې دی.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه هیواد د پوز له مشر قمر جاوید باجوه سره خبري کړې دي. خلیلزاد مخکې په پروکسل کې هم د ناتو له مشرانو او نور متحدانو سره په کتو کې د افغانستان د سولې په اړه سلام مشورې کړې دي. خو دا مشورې د څه لپاره کیږي او د سولې لپاره هڅې په کوم پړاو کې دي؟ احمد تکل په دې اړه د خلاصون د لارې د شورا د مشر اکبر اغا نظر پوښتلې. شغله اکبر هغه د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د خلیلزاد د سولې هڅې کوم ځای ته رسیدلې.
زه فکر کوم چې امریکایانو مخکې پلا چې خبرې په تعلق کې واچولې، تر هغه وروسته امریکایانو دوه واري خپل شرایط وضع کړي دي. یو دا و چې امریکایانو اول وار طالبان ټول چې موږ سره په یو لنډ مهاله اوربند کوي، خو بیا طالبان خپل مشرانو سره مشورې وکړلې او فلن بحال اور بند باندې دي سلا نسوله او په کاهي شخصنت باندې سلا سول نوځو فکر باندې تا شرایط چې بیا امریکایان وځ کړل یو ردا ول چې فلن مال اور بند وي دوه ماري هغه طالبانو په کاهي شخصنت سره قبول کی دي هم سره قبول کړ خبره د سلا د دې په غره ل بیا ورسته تر امریکایان وستا خبره کړی چې دا کاهي شخصنت چې دي دا لړ وخت دي دا به یو ست راځي ور دي تروسه په یوه فکر باندې د موافقه نه درته طالبانو به زه فکر کوم چې خپل ملګرو سره خبره کوي یا بیا نه کوي خو موافقه نه ده.
د اوربند او د تاوتریخوالی د کمولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ یو لړ اختلافونه وو. دغه اختلافونه په کوم پړاو کې دي؟
د لن په حال اوربند لپاره ما په فکر باندې دوی ته په دوه ځایو کې تاوانو په چیرې د توافقنامې د مخه د امریکایانو سره دوی لن مهاله اوربند کړی وای هم دی وای مر تلو صدمه ده ځکه چې خلکو د شتي ولشتش د امریکایانو په مقابل کې راپورته شو واس قبل تر دې چې یو څومره لاس راوړی وای چې بیرته د امریکایانو سره اوربند وکړي او کچیر د افغانستان د حکومت سره مر اوربند کړی وای دی وای تر ذکراتو د بین الافغاني نو په هغه صورت کې دا و چې مر به په حکومت په رسمیت پیژندل وای نو دا هم مر د پاره د صدمه او مر دا ویل و چې هغه وخت کې به موږ د افغانستان د حکومت سره اوربند کوو چې هغه صفتیت د دوی معلوم شي چې په کم وصف زموږ سره خبرې کوي موږ په کم وصف یو. نو په هغه صورت کې هغه وخت چې مذاکرات بین افغاني شروع شي نو بیا ورسته موږ د دې سره اوله خبره د اوربند.
خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پاوز له مشر جنرال باجوه سره وکتل. له دوی سره خلیلزاد څه وایي؟ یعنی څه تغییر راغلی چې خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره سلام مشورې کوي یا هغه ته د خپل هڅو په اړه معلومات ورکوي؟
زه فکر کوم چې معمول د شری د خلیلزاد د ډیره وخت هر وخت چې د ایراسي یا سم مشکل پیښ په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني، البته د بعضی بعضی د اسیا د نورو مملکتو سره هم ویني. دا اوسنۍ حالات زما فکر باندې مشکل دادي چې یو اندازه دلته کوم وینو په ملت کې نوسان او مې دی پیدا شوی چې دا امریکایان لکه چې افغانستان سره وتل نه غواړي او دلته نور جنگ ورډول غواړي. که قسم دلته اصلي وخت حقیقت په دی باندې بنا دی که څوک پیږي د نړۍ خلک هغه خپل په دی باندې چې دا د بغداد موضوع چراله چې هغه پارلمان دی ته جواب ورکړي او تظاهرات وسوله دوی دا د افغانستان موضوع مې سسته کړل په دې نسبت باندې چې د خپل ناکامۍ په دې کې دل چې په داسې حالاتو کې دوی د افغانستان ووځي البته د بغداد سلسله د لاسه وتلې وي د افغانستان موضوع به هم یو مخ د لاسه وتلې وي. خو بیا هم زما فکر باندې خلیلزاد چې ګرځي په پاکستان ته ځي یا سبب افغانستان ته راځي هم په دې نسبت باندې چې هغه نه هیلي چې واندازه پیدا شوی دی هغه په هیلو باندې بدلي.
د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی اکبر اخا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا سی خبرونه خبره شوې دي چې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو 50 کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. مجیب حبیب زای راپور لري.
په سرپل کې د داعشانو احتمالي حضور اندېښنې راپارولې دي، سره له دې چې تر دې پخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې له بشپړ ختمېدو خبر ورکړی، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د بهرنیو داعشانو د لسګونه کورنیو د حضور خبره کیږي. د سرپل د والي ویان زبیولله امنی وایي چې لسګونه ازبکستاني او تاجکستاني وسلوالې کورنۍ د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او احتمالا داعشیان دي. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل 50 بهرنۍ کورنۍ چې راغلي دي، د هغوی چلند او همدارنګه د هغوی کړه وړه سم د داعشیانو په څیر دي او دغه کسان په کوهستاناتو ولسوالۍ کې اوسیږي. پام دې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دغو کورنیو لپاره په یو امن پټنځای بدله شوې ده. ښاغلی مجاهد زده وایي چې پر دې سربېره داعشان د جوزجان او فاریاب سره د سرپل په پولو کې هم فعالیت کوي. په دغه ورځو کې خلک ډیر سخت اندېښمن دي، په دې خاطر چې کداش بیا ځل دلته فعال شي دوی په هیڅ هم باور نه لري او په هیڅ رحم نه کوي. دوی اکثرا د جوزجان سرپل او سرپل فاریاب په پولو کې فعال دي. هاخوا بیا د سرپل امنی قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې امنیتي ځواکونه د لوړو امنیتي ګواښونو او د کوهستاناتو ولسوالۍ د لارې د خرابوالي له امله د څلورو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي چې پر دغه ولسوالۍ عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د شته ترهګرو هویت تثبیت کړي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو بیان حنیف رضایی وایي چې هیڅ داسې راپور یې نه دی ترلاسه کړی چې په سرپل کې د داعش ډلې د فعالیت ښکارندوی نه وکړي. هغه وایي چې په سرپل کې د دولت پر ضد ټول فعال جنګیالي د طالبانو ډلې ته مربوط دي. دغه نامنی مطلقا طالبانو ته مربوط کیږي. په سرپل کې زموږ داسې هیڅ یو کشفي او استخباراتي راپور نشته چې وښایي چې په دغه ولایت کې داعشان فعالیت لري. له دې سره سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې په سرپل کې د داعش ډلې فعالیت پخوانۍ تجربه ده او په شمال زون کې د دغه ډلې د فعالیت ډیروالی هم له احتماله لري نه بریږي. ادیب غیاسی یو له همدې شنونکو دی. په خو هم ایغور چچینی او ازبکستانی جنگیالی د داعشانو په لیکو کې په جوزجان، فاریاب او بدخشان کې جنگیدلې دي او په کوهستاناتو کې هم د هغوی حضور د اندېښنې وړ دی او ویره ده چې دوی بیا فعال نشي. سره له دې چې د شاهین قول اردو په سرپل کې ټول ترهګریز فعالیتونه طالبانو ته اړوند بولي، خو د طالبانو ویان زبیولله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سرپل کې د هغوی په لیکو کې هیڅ یو بهرني تبعه حضور نه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي وایي د پولیسو د امن نظم پخوانی قمندان زمری پیکان له افغانستانه بهر وتلی. د افغانستان لوی څارنوالي پولیسو ته د زمری پیکان د نیولو حکم کړی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی پیکان له افغانستان نه بهر نه دی. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یاد شي وایي د پولیسو او لوی سرنوالۍ لخوا نړیوالو پولیسو ته یو لیک استول شوی او نړیوالو پولیسو له ارزونو وروسته موندلې چې پیکان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له رسمي بندرونو نه بهر نه دی وتلی. یوه نیمه میاشت مخکې له هغې وروسته چې د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې د ابتدایي محکمې حکم عملي او زمری پیکان ونیسي، د پولیسو دغه پخوانی چارواکي په فیسبوک کې یو عکس خپور کړ چې ښایي نوموړی په فرانسه کې د ایفل برج ته نږدې ولاړ دی. ازادي راډیو هغه مهال هڅه وکړه چې د ټیلیفون له لارې له زمری پیکان سره خبرې وکړي، خو دې کار ته مو لاسرسی ونه موند. مخکې له دې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1390 لمریز کال د قوس په میاشت کې زمری پایکان له دندې نه په ناوړه استفادې مجرم ګڼلی او په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیزي بند یې محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمری پایکان د کابل د یوه اوسیدونکي سهراب نظامی په وژنه تورن و چې د دغه کار امکانات یې زوی ته برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پایکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژنده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ته سپارښتنه وکړه چې د زمری پایکان د نیولو حکم دی په جدي توګه عملي کړي. خاغلی غنی ویلی و د پایکان نه نیول کېدو د افغانستان سیاسی اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د محکمې له حکم سره سره د پایکان نه نیول کېدل او په دې برخه کې د ولسمشر د سپارښتنې نه عملي کېدل د حکومت د کمزورتیا ښکارندویي کوي.
قضا حکم کرده زمره پیکار به حیث من حیث مجرم و
محکمه حکم کرده زمره پیکان مجرم گرده او پولیس مکلف دیوی نیسی او زندان تایی ولیگی. له حقوقی پلاوه پا دی برخه که دولسمشر تینگار اغیز نلاری، خول سیاسی پلاوه بخپلا دولسمشر او حکومت کمزوری خیی چه دیوی وری قضیه پاره ده بحرانیانو پا حضور که ده پیکان پا نیولو تینگار کوی.
هم غوښتل په دې پوه شو چې آیا زمری پیکان ممنوع الخروج دی او که نه. لوی څارنوالۍ او د پولیسو ویاندویانو په دې اړه نظر څرګند نه کړ. د افغانستان وګړي او د بشر د حقونو ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې قانون د حکومت په یو شمیر چارواکو نه عملي کیږي. د دوی په باور د حکومت د پخوانیو چارواکو او زورواکو معافیت د دې لامل ګرځي چې خلک پر پولیسو او عدلي او قضایي ارګانونو بې باوره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي بلخ ولایت د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلوري ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 5 ملکیانو د وژلو ادعا وشوه. صالح محمد صالح د دفاع وزارت لمرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې بلخ ولایت ته د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړی شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف وویل
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه مونږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نه شو کولی چې اقدام بدون د دننه چې هغه قضیه مونږ ښه وڅېړو او هغه مونږ شریک کړو. په تیر کې هم داسې شوي دي چې مونږ هغه رسنیو سره هیوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړو، فقط دومره چې کوشش کوو چې یو ښه پلټنې ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر ژر به انشاءالله خلاص شي، چون زمونږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زمونږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. انشاءالله ډېر ژر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي یا کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغې سره پوښتنې کېږي د هغې نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک، نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړې او دا راپورونه کل موږ هڅه دا کړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوالو ته وړاندې.
کله چې په دغسې عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه دخیل وي او دغسې د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا همداراز د حقوقو ریاستونو هغه راپورونه وڅېړئ، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په اخره کې. دا همغه مواد دي چې اکثر تختیانې شوي یا بعضې موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د دا عاملین چې هغه صادق شي چې د جګړې اصول او قاعدې ته د متوجي شي نه دي سم مجازات شي دي نظر د همغه جرم یا د هغه قضیه په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان زبیر عارف د تخنیکی ستونزې له امله په دې خبري مجله کې نشو کولای چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اسمي سونه ولولو. د کرکټ حال دا دی چې د پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو لا څومره کرکټ لوبغاړو 1550 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، یعنی د پاکستان ټیم ته په پاتې 1900 ورونو کې د 550 منډو جوړېدل پکار دي تر څو د افغانستان لوبډله ماته کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنه به په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې وړاندې د بریتانیا د سر اعظم څرګندونې لرو چې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په ارتباط کې دي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې
ستاسو له پیغامونو.
حضرت محمد یم د هلمند ولایت نادالی دولت والی سلیکلی څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کلیز ده د ټول بشریت ته مبارکي وایم. دا پاک دی چې هر وخت داسې بې پرې پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. ماتلس کال کې ازادي راډیو خبرو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو تماسو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت پهغونه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو اتلس کال کې ازادي راډیو زهرو خدای دې ژوند ورکړي. ازادي راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه رسولي دي تر ازادي راډیو من.
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پروا او دردي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دغه نشروي. زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په پام کې د بریتانیا سر اعظم نن له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو یا بریگزټ په ورس د نوي اثر سباون اعلان کړی. بوریس جانسن ویلي کچا هم له اروپای ټولنې د بریتانیا وټل به نور هیوادونه خوابه دي کړی. خدای به بیا هم دا کار په احترام سره وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
په پام کې ده د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې د بریتانیا وټل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده نن اعلان کړی. بلخوا د اروپای شورا، اروپای کمیسون او اروپای پارلمان رئیسانو خبرداري ورکړي چې له اروپای ټولنې د بریتانیا له وټلو سره به دغه هیواد د دې ټولنې د غړیتوب ګټي نورې نه ترلاسه کوي. دا لومړی وار دی چې یو هیواد له اروپای ټولنې وځي. په دې ټولنې کې ګڼ کسان دغه کار ته خوابه دي او یو خوشینونکي ورځ غني. د بریتانیا خلکو د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې له اروپای ټولنې د بریتانیا وټلو ته 25% موافق او 48% مخالف رائے ورکړې وي. له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو سره به ډیر شایان سم د لاس بدل نسی، ځکه بریتانیا له سباندې 48 کلونو راهیسې په اروپای اتحادیه کې غړیتوب لري او د انتقال د پروسه به د روان میلادي کال تر پایه بشپړه سي. د صدر اعظم بوریس جانسن حکومت به اوس له اروپای ټولنې سره د تجارت او نور اړیکو په اړه مذاکرې کوي، هغه څه چې د اروپای اتحادیې په وینا آسان کار به نه وي. د بوریس جانسن دفتر په ویلامیه کې ویلي دا د سبوند راتلو شیبه ده چې د نوي عمل لپاره له کړکۍ څخه پرده پورته کیږي. د اعلامیې په حواله په دې اړه به بوریس جانسن په هغه ټلویزیوني وینا کې خبرې وکړې چې په پام کې د نن ناوخته خپره سي. د اروپای شورا رئیس شارل میشل، د اروپای کمیسون مشر اورزلا وینډرلین او د اروپای پارلمان رئیس ډیوید ساسولی په هغه پرانیستي لیک کې چې یوې اروپای ورسپانې خبر کړي ویلي دوی بل بریتانیا سره د نویو اړیکو د بریا لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. د اروپای ټولنې دغو دریو رهبرانو دا وضاحت هم ورکړی چې بریتانیا به اوس دا چانس ونه لري چې خپل کیک تناستوي او خوري به یې. د دوی په وینا بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته پوره لاسرسی ونه لري تر هغو چې د اروپا د کار، مالیې او محیط اصول مراعت نه کړي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبري مجلې ورسیو ته قریب شبي وو. د ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر روبجو پوری په منځني سپه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې اوري او بل خبري مجله هم تاسو ته لرو. مخکې تر دې چې بل خبري مجله فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کړي، د کرکټ حال بدر کړو. تر 19 کلونو د لژومره کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې پاکستان تر دې دمه 150 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. پاکستان برلاسه دی او داسې ښکاري چې دا لوبه به وګټي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. فرشته نگاه له تاسو سره ده. په خیر راغلی فرشته جان.
تشکر احمد، شي برخسته نباشین، شامتان بخیر.